په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبريالان د غذای تلاسرسای نه لري. خود مرکچی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی ازادي رادیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پولي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا وایروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لاسو ماشومانو کې اته هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړي. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلسې د نن د هلوکانو او انجنونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت په هنه مشر عبدالسمع عبدیار ازادي رادیو ته ویلي چې ځای طالبانو هلته د لسې دورې انجنونو ته ویلي چې د ټولګي تربیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د وزایي مشر د وجلو ادعا کړې. د پاوز د عامه اړیکو څنګ ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یو ځایي مشر احسان الله څنۍ او درې ملګري وجلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي. خو اوس یوا پسره پوره ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا لوروستي او تجارتي مسایل سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لاندو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې درنیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحده ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت درنیولو غوښتنلیک سپارلی و. خو ټیک ټاک په امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ترامپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنیو خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ترامپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وی په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیون تر رسیدي چې لدې ډلې یوازې 3 میلیون یې په امریکا کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ صپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چرشوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کلا چرک یا کلا پونډای داسې ناروغي ده چې په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. د کلا چرک یا کلا پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدل شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کلا چرک چورتا و یا در غنبوره پا دی کم وقت تختصیل که اختصیل چرا قمال
اخته؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا ده غوخ ساهنه نیولی ده مخ دوار طرف بنده پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه غنده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیره درناکوی ده دوده نیشی خوره لی. کوشش کهو چه ده نور ماشومانو نجده که زکه ده یو ویروس مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی. ایادی ویده ده خوصی و پرسو بوده شن ورده پیدا کی اغای به اصطلاح اختلاطی حالاته که اغای هم مربوط کی ده ده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاطه چه.
کلچرک خود زمان پا کلی که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او ده پا ماشمانو که زیاد پیدا کی گی. زیاتره مور افلار یا کورونای ډاکټر تم نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وزي او مشمای نوري نه پغو باندې بد تاثیر کوي ورته یو خندا پوري کوي چې دستا سو د مخ ته ګوره او دغه ته ګوره. دا مشکل زیات ست ده. دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سیم راجاونه کې کله چې د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کو نه پېژنې تشخیص نه کوي. خپل ځار ته ورته دوا ورکه هغه نو مشکل پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري. هغه خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي چې هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې سمرو کې هغه په نور بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر کوي. هغه باندې تبر اولي خپل انرژي ورته ټول ما بینه ورکی ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې اندسه اند چرشوي د دومره د شپې چې یخ شي بيخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلې. دا داسې شولم مری شولم.
بیرون چې وځې کنه بیا ملګری دې څه درته وایي؟
ملګری مې راته وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
د جایې پرسیدلی ده؟
او
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي څه څملې؟
او درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جرمم درد کوي. دا جرمم
کور کې بچی درته پخې دا اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي؟
او لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلاپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلې وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی ای د پز نوبرات ل لسترګو نوبرات ل پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ورسره وي.
کیدره تو وای چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضی کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوی ورکړي، یعنی تنام دغه یو ډر غمبورې ده ورسره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو. په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي. نو پاغه صورت کې د مرګ او مایوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې خاطر چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته مایوب نشي او یا زایی نشي، ډیر ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لار دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان یوې بلی ونې خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی پروان خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به ته لار پیدا کړی ده. د همدې سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ پو سمی هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغان معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بایل شپگیزی کو درنو اوریدون کو کابل بازانو لوبدلی د دغه سیالیو پایلو بیتا لارا پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځی په نیما پایلو بکی کابل بازانو میس هینک اتلانو لوبدلی ته په ماته ورکولو سره پایلو بیتا دغه لارا پیدا کړی ده. د دې سیالی په چا کابل بازانو لوبدل مشر وګټلو، مقابلی لوبدلی ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د میس هینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځي دو سوا نه منډه هدف وټاکو. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدی د 15 شپږیزو او یو لس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناس وزیدلې منډه وکړي. تر څنګه غمی زدران شپږ سلوي خو شهزاد محمدي سلويخت منډه وکړي، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله لماتې ونژغورله. که هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته پر رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلی زدران شپږتیا او د عظمت الله عمرزی دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو کې بوست ساتونکي او بند امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکو لوبډله به سبا په دریمه نیمه پایلو کې له مسینه کتلانو سره مخ کیږي، او ګټونکو لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالۍ پایلو به روانې میاشتې په 14 نیټه د کابل په کرکټ لوبغالی کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو لدی ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوی څه خبرونه دي. نجی صافی تعقیب کړی ومدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په فایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروسته حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د سنگر لوبډلی پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلی په پایلوبې کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوه په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به هم د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنز لوبه ترسره شي، او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنز د شطرنج دغه لوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې به یو اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 سلويخت لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادري لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبيږي. البته د کورونا وایروس خبرېدو او قرنټین مرحله وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغو افغان لوبغاړو ته یې ښه راغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوه لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیر مننه نجیه جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزی لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی او دوهم پړاو یې پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه ترسره شو، سیالۍ څنګه وی، ولې سپین غر او مو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې او یو شمیر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمی هلال را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیک دی. هلال صاحب ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزی لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونران ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کرکټ له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودلو په دغه به دغه یو ستر لیکي ته د لیکي په دغه یو ستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبې مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی غشي په تیرو ګریډ 1 سیالي کې، انټر کلب سیالي کې لږه ډیره خوړتیا او خدای ښه استعدادو، خو هغه یو څه کورو نه کېناز دی په هغه هغه چې عمرونه مثلا هغه پر نیشنل ټیم کې ولوي، عمرونه هم د دې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوي. ځکه دا د یو لیګ د چې موږ ځوان استعدادونه لاس تر وړو د افغانستان نیشنل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه ځوان استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې، که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شي کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دی لاري
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈلی سپین غر او دغشان مس امو لوبڈلی چیوی پلومڑی پڑاو کی بہار شو امو یو لوبہ مونګټل 15 وڑ لوبي و بایل له سپین غر په 15 لوبو کی دو بور دلر لو درې بایلات. څه فکر کوي چې ولې دا دوه لوبډلې ونه توانې دي چې لږ تر لږه دویم پړاو ته لار پیدا کی؟ په تخنیکی لحاظ نیمګړتیا کوم دي کی موجوده؟
لومړی د امو په لوبډله باید وغږیږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو، هغه د دې جوګنو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډلې لیډ یا مشري کړی وي. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومیسټک کې هم پاتې راغلی، په نیشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ لوبیز جګړن کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولټیا ورته پورې نه خو لیکل کېدای وي څومره چې د ته کار و. بیا د ته د سی وستر لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د سی سیم لوبغاړو په شتون کې د ته ورسره کې، نو دا د تر ټولو تخنیکی مشکل د دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډله ته د سپینګر لوبډله هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای او لوب کې مثلا د فاست بالرانو برخه بیل وي، د سپین بالرانو برخه بیل وي، د بیټینګ اره ټوپ هني برخه بیل وي، میډل اورډر او ټاپ اورډر بیل. د دوی دغه ترکیب د لوب د اره لوب لپاره دا چندان خوندور نه و. او بل د لوبغاړو په اصل کې کیو وایو رښتیا هم د دوی سره داسې فینر یعنی ټاپ پلیر لوبغاړي نه و چې کوم مسلم نشاین اکثر دي، مثلا د بندي امیر سره دي. نو دوی د لوبغاړي
نه هم دې موضوع کې هلال صاحب زما پوښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دي برابرې، ځینې لوبډلې ډېرې ښې وي او ځینې لوبډلې ډېرې کمزورې وي. رښتیا هم داسې و
او ویلم شو زکه اوس مثلا کدنې سینک ات لوډل وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل به څنګه وراره هر بیلانس د بیټنګ بیلانس پر کې جوړ لري، د بالینګ بیلانس د سپین بالینګ په کې تر جوړ دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زاویې لري، ابراهیم مور سره د نو شاهد الله کمال د سپین زاویې لري، شهزاد محمدی
هلال صاحب دغه نمونه تاسو واغسل دا لکتلګه 15 شپګ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپګیزه کې برخه واخلي. دې برخه ته زړه اتلم د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره به خوانده کړی وي، یا مثلا لک تر لګه سمره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبیدل پاغه لوبډلو باندې سمره منفی تاثیرات پراته او د دوی نه موجودیت
بالکل ډیر منفی تاثیرات. مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغه ته به کې شته، یعنی خطو په هم کې ویلې شو په سی پی ایل کې نه ځنه خو کې کړه د سپین غر سره شاید دوی تو په هني بیلانس ډیر زیات قوي شوی وي، دغه طرف دغه برخه د تو په هني برخه د سپین غر ډیر زیات قوي شوی وي. د دوی راتګ مثلا په لوبډلو باندې ډیر منفی تاثیر هم وکړي، نو حق لوبغاړي خو لا هم دوی سره نشته، راشد ور سره مجيب بل دلته ته جونیئر لوبغاړو لپاره هم دا یو بد خبر و ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږی ځلې کې امازون لوبغاړي اخیستل دی به دراشل تجربه دی به نبی د موجب د نجیبدان له تجربه ګټه واخلي، دوی نه به تجربه ترلاسه کړي پاغم ترلاسه نه شول. نو پرښتیا هم د دې 15 ستورو لوبغاړو چې اوس په تجارتي لګونه کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي اوس آی پی ایل تر روان دي یو څه منفي تاثیر ولري.
د کرکټ افغان څارونکو سمې هلال اوس هم لجمن سره سم د درويشت کلنې افغانې پروانه عارفي ژوند ته لنډه کتنه کوو. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکو ده او په معلول ځان ورزش کوي او جالب ده چې په ورستیو کې ان او 10 کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هادی پری دا راپور برابر کړی.
تر اوسه یې 10 کیلوګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفي درويشت کاله عمر لري. د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کوونی ورزش کوي.
هم روزا تمرین
هر ورځ ورزش کوم، دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي، ځکه زه چې کوم ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولای ډیر وخت کلب ته ورشم، خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرام وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوره یو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده دواړه پښې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو له ډېرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و هیچا ورسره مقابله نشوه کولای، خو زه سره له دې چې معلوله وم رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلول ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 10 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې اڅختن سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.